مرستې کړې دي. فرانسه د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف مهم غړی ده او تر اوسه هم په عملیاتو کې فعاله ونډه اخیستې ده. له دې وروسته فرانسه څه کولی شي چې د ولس قناعت حاصل کړي د دغې ډلې پر ضد؟
چې د داعش په ضد باندې عملیات مثبته نتیجه ورکړي، فرانسه په یوازې سر باندې نشي کولی چې دا کار سرته ورسوي. داسې ګزارونه ورکړو چې داعش یا تضعیف کړي او یا له منځه یوسي. فرانسه مجبوره ده او ضرورت لري چې د خپلو دوستانو نه په تېره تېره د امریکې د متحده ایالاتو نه مرسته وغواړي چې په دې برخه کې قاطع عملیات وکړي شي. مګر په یوازې سر باندې فرانسې دولت نه نظامي او نه اقتصادي دا قوت.
ډاکټر صاحب، یو بله موضوع چې ډېره مهمه ده د هغو بهرنیانو لپاره چې البته په فرانسه کې له ډېرې مودې راهیسې اوسېږي، یا د فرانسې هغه نفوس چې مسلمانان دي، کله چې فرانسه د عملیاتو په ترڅ کې لکه څنګه چې مو واورېدل د فرانسې کورنیو چارو وزیر وویل چې په دا تېره شپه له سلو زیات ځایونه پلټلي دي، یو شمېر کسان یې هم نیولي، مشکوک کسان او ځینې نور هم په کور کې نظربند کړي دي، که چېرې دغه عملیات ګړندي کوي، آیا په فرانسه کې مسلمانانو یا د نورو بهرنیانو چې په دې هیواد کې اوسي دغه عملیات د هغوی پر ژوند به ډېر ناوړه اغېز ونه لري؟
په دې هېڅ شک نشته چې سمدلاس خو یې فرانسې په مذهبي او سیاسي موافلو کې دې خبرې ته واضح اشاره نه کوي، مګر دلته او هلته په مطبوعاتو کې یا ځینې خلکو د خبرو نه دا څرګندوي چې په مهاجرینو باندې په تېره تېره د مسلمانانو مهاجرینو په ژوند کې به سختي وشي او د بد امرغه داسې غږونه هم پورته کېږي چې احتمال شته چې دغه تروریستان د هغو مهاجرو په ډله کې چې بهیږي اروپا ته را روان دی فرانسې ته راغلي وي. نو له دې لامله د مهاجرینو دپاره بدې ورځې په مخ کې دي.
وردک صاحب، اکثرا هیوادونو کې چې دغسې حملې شوي دي د هغو هیوادونو مسلمانانو د مسلمانانو ټولنې هغه غندلي دي. په فرانسه کې د مسلمانانو ټولنو د دغو حملو په وړاندې څه عکس العمل ښودلی دی او دوی څه کولی شي؟
کله چې په لومړي سر کې دا ډول پېښې وشوې، په ډېره بیړه باندې د فرانسې د مسلمانانو لویه اتحادیه چې په فرانسه کې د مسلمانانو کې ډېر لوی نفوس او حیثیت لري، په ډېرو سختو ټکو دا عملات وغندل او دا خبره یې وکړه چې د فرانسې مسلمانان د ټولو فرانسویانو په شان باندې په دې پېښه غمجن دي او خپله همدردي وښودله.
په فرانسه کې له وروستیو حملو وروسته دغلته امنیتي تدابیر څه ډول دي او د مهاجرو او په خستوګه مسلمانانو پر وړاندې به حالات څه ډول وي؟ په دې اړه مو په فرانسه کې مشت افغان کارپوه ډاکټر اکبر وردک څرګندونه واورېدې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. نن د 2015 میلادي کال د نومبر 14 نیټه برابر ده د زغم له نړیوالې ورځې سره. د ملګرو ملتونو عمومي سملې په 1996 میلادي کال کې د سازمان غړي هیوادونه د زغم د نړیوالې ورځې لمانځلو ته وبلل. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون نن د دې ورځې په مناسبت ویلي، راځئ نن زغم د نړیوالې ورځې د لمانځلو پر مهال د هغو کسانو ګواښ ته مشخص کړو چې د تفرقې اچولو هڅه کوي. راځئ داسې لاره غوره کړو چې له یو بل سره پر خبرو ټولنیز یووالی او متقابل درک او احترام ولاړوي. په همدې خبرونه کې له احمد تکل څخه په دې اړه تفصیلي ریپورت اورو چې پکې د زغم او عدم تشدد په اړه مطالب راخستل شوي دي.
افغانانو په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د تشدد ډیر سخت شرایط تجربه کړل. د تشدد دا بهیر په داسې یوه ټولنه کې پیښ شو چې خلک یې د عدم تشدد د مبارزې له دینی او تاریخي ریښو سره تړلي دي. د عدم تشدد له لارې مبارزه سره له دې چې په تاریخ کې له پیړیو پیړیو راهیسې ریښې او ډیر پلویان لري، په وروستیو څو لسیزو کې هم پیښو ښودلې چې دې ډول مبارزې نه یوازې په مذاهبو او سوله غوښتونکو نهضتونو کې ریښې کړي، بلکې د استبداد پر ضد تر ټولو ځواکمنه سیاسي وسیله ګڼل شوې ده. قهرجنه مبارزه که حتی د عدالت لپاره هم وي، په هغو خلکو کې ویره خوروي چې لا یې له دې مبارزې سره د یو ځای کېدو پرېکړه نه ده کړې، او همدا حکومتونو ته دا امکان په لاس ورکوي چې د خلکو د مسؤلیت په پلمه مقاومت وځپي. حتی لاریونونه او د مظاهرو پر مهال ورانوونکي اعمال د خلکو نظر د یوه غورځنګ پر ضد اړولی شي، او ښایي همدا دلیل وي چې ځینې حکومتونه کله ناکله د ګډوډۍ او تاوتریخوالي د پارولو لپاره خپل اجنټان د مخالف غورځنګ په لیکو کې ځای پر ځای کوي. خو د بې وسلې او سوله ییز مقاومت پر ضد د زور او قوې کارول د حکومت د مخالف غورځنګ لپاره د خلکو خواخوږي جلبولی شي. د عدم تشدد غورزنګونه له حکومتي ځواک څخه د ځان په ګټه هم کار اخیستلی شي او هغه پوځي قوت چې د دې سولهیز مقاومت د ځپلو دنده ورکړل شوې ده په اغیزمن ډول د ځان پلوي او بې وسلې کولی شي. په معاصره زمانه کې عدم تشدد هغې فلسفې ته ویل کیږي چې له مخې یې خلک یا غورزنګونه د خپلو غوښتنو او حقونو لپاره مبارزه په سولهیزو اقداماتو کوي، نه د وسلې او وسلوال پاڅون په وسیله. د عدم تشدد د مبارزې وسیلې اعتصابونه، سولهیزې مظاهرې او مارشونه، کاربندي له واکمن نظام سره همکاري نه کول، غذایي اعتصاب، د مالیې له ورکولو سرغړونه او ډیر نور اقدامات دي چې د سولهیز اعتراض په توګه پیژندل کیږي. په هند کې د عدم خشونت د مبارزې مخکښان مهاتما ګاندي او خان عبدالغفار خان، د امریکا د مدني حقونو مبارز مارتین لوتر کینګ او په افریقا کې د اپارتاید ضد مبارز نلسن منډلا زموږ د زمانې د عدم تشدد د مبارزې نامتو شخصیتونه دي چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د سولهیز مبارزې الهام بخونکي ګڼل کیږي. د ایشین ایج په نوم په نوې ډیلی کې د خبرودونکو او ورځپاڼې سرمحرر انان سهای چې د افغانانو په اړه یې څیړنې کړي او د افغانستان په اړه کتاب یې په نږدې راتلونکي کې خپریږي، په شلمه پیړۍ کې د عدم تشدد د مبارزې د مخکښانو ونډه داسې په ګوته کوي.
پیپل لایک غفار خان، پیپل لایک ګاندي، پیپل لایک مارتین لوتر،
خان عبدالغفار خان، ګاندي او مارتین لوتر کینګ هغه شخصیتونه دي چې په ډیرو دلایلو شلمه پیړۍ تعریفوي. د شلمې پیړۍ تعریفونکي اصلا ستر صدر اعظمان، ولسمشران او پاچاهان نه دي. شلمه پیړۍ د بشریت په تاریخ کې تر ټولو زیاته د تشدد پیړۍ وه چې دوه نړیوالې جګړې او ګڼ شمېر نورې وړې او خونړۍ نښتې پکې وشوې. خو دوی هغه کسان وو چې په دې جګړو کې د سولې خبرې وکړې، د خپل ژوند له قربانیو ونه ویریدل او داسې وضعیت ته یې ودانګل چې هره شیبه یې د مرګ ویره وه، خو دوی نه ویریدل. دوی له خلکو او ټولنې سره مینه کوله. دوی خلکو ته یوازې دا ویل چې خپله وسله لرې وغورځوه، ګاونډي ته د په سترګو کې وګوره او ووایه چې آیا موږ ټول ورته شیانو ته اړتیا نه لرو، او ځواب طبعا مثبت.
ښاغلی سهای د ګاندي او پاچا خان د عدم تشدد له لارې د مقاومت وسیلې داسې بیانوي:
The uniqueness about Khan Abdulghafar Khan and Gandhi was this. They believed in resistance.
The Khan Abdulghafar Khan او ګاندي ځانګړتیاوی په دې کې دي چې دوی په مقاومت باور لري، خو د عدم تشدد په مقاومت. د دوی پیغام دا و چې زه د دولتي دفتر په مخ کې کینم، چارواکو ته وایم دا هغه څه دي چې خلک غواړي او ستاسو پالیسۍ سمې نه دي. لطفا خپلې پالیسۍ اصلاح کړئ. که تاسو خپلې پالیسۍ بدلې نه کړئ، زه د لوږې اعتصاب کوم، همدلته کینم او نه خورم. څو ځلې داسې پیښ شول چې هم ګاندي او هم غفار خان د استعماري پولیسو لخوا ووهل شول، خو دوی ویل تاسو موږ وهلی شئ، خو د عدم تشدد پر مقاومت او زموږ پر شعار چې سوله ده، زموږ عقیده له موږ څخه نه شئ اخیستلی.
د نړۍ په معاصر تاریخ کې د هغو هیوادونو شمیر کم نه دی چې خلکو یې د سولهیزو اعتراضونو له لارې خپل استبدادي نظامونه نسکور کړي دي. د هند خلکو درې شپېته کاله مخکې برطانوي استعمار دې ته اړ کړ چې د دوی له خاورې ووزي. په متحدو ایالاتو کې تور پوستکو د مدني حقونو د مخکښ مبارز مارتین لوتر کینګ په مشرۍ له اوږدې سولهیزې مبارزې وروسته خپل حقونه ترلاسه کړل او تر نن ورځې له سپین پوستکو سره انډول حقوق لري. په جنوبي افریقا کې هم په 1992 کال کې د سپین پوستکو له اوږدې مودې واکمنۍ وروسته تور پوستکو د نلسن منډلا په مشرۍ د عدم خشونت د مبارزې له لارې د نژادي توپیر یا اپارتاید پر ځای په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ نظام ټینګ کړ. د عدم تشدد مبارزې نورې بریالۍ تجربې د کمونیزم له سقوط وروسته په ختیځ اروپا کې وشوې. په پولنډ، پخوانۍ چکسلواکیا او د ختیځ اروپا په نورو هیوادونو کې خلکو د سولهیزې مبارزې له لارې کمونیستي نظامونه نسکور کړل او پر ځای یې په خپلو هیوادو کې ډیموکراسي ټینګه کړه. د افغانستان اکثریت وګړي مسلمانان دي او دوی د خپلو کلکو دینی عقایدو له وجې په نړۍ کې زیات شهرت لري. عجیبه دا ده چې اسلام تل د تشدد پر ځای د سولې او عدم تشدد سپارښتنه کوي، خو له دې سره سره افغانانو د نړۍ تر بل هر ملت زیات له تشدد څخه زیان لیدلی. د دې علت څه دی؟ افغان مورخ پوهان حسن کاکړ دې پوښتنې ته داسې ځواب وایي:
متاسفانه د شلمې پیړۍ په دوم نیمایي کې دغسې فلسفي سیاسي په عالم د اسلام کې په نورو کې راوتلي دي چې ګویا هغه واقعا په تشدد باندې بنا دي، او دغه افراطي د اسلامستان چې ورته وایي د لپاره سره د مودودي او د سید قطب د دې پیروان دا خو ټول سید قطب فلسفه خو کاملا لکه د کمونستان باندې په تشدد باندې بنا ده، چې هغه کسان چې د اصل مؤمنه او عصبه بولي هغه خپل مطلب ته رسېدلو لپاره هرې وسیلې نه مجاز ګڼي چې کار واخلي. دا او بیا مثلا د وهابیت دا افراطي هغه فکرونه فلسفي لیوې خوځې دي په اسلامي فلسفي دي ولا بولې خوځې دي تر دې نږدې وخته پورې دغه کمونیستي افراطي فلسفي برنه وتلې وې چې دغه بیا بالکل نظر نورو وختو ته په افغاني جامه کې دغه تشدد فلسفي ته لا متشدده کړله او همغه بقایا دي چې بیا تر اوسه پورې دغه جامه نارامه ساتلې ده.
د نویمې لسیزې په پایل کې د پخواني شوروي له ړنګېدو وروسته د افغانستان په ګډون په ډېرو هېوادونو کې کمونیستي یا د کمونیزم پلوي نظامونه ړنګ شول. په ډېر شمېر د هېوادونو کې د خلکو په خوښه نظامونه رامنځته شول چې مثالونه یې د ختیځې اروپا په ډېر شمېر هېوادونو کې لیدای شو، خو د افغانستان، منځنۍ آسیا او ځینو نورو هېوادونو خلک له دې نعمته بې برخې پاتې شول. د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو له څو کلونو وسلوال جهاد وروسته د 1992 میلادي کال په اپریل میاشت کې د ډاکټر نجیب الله نظام نسکور شو، خو له دې سره د وسلوالو ډلو ترمنځ د قدرت پر سر کورنۍ جګړې پیل شوې. په دې جګړو کې لسګونه زره کسان مړه او ټپیان شول، سلګونه زره کسان بهر ته مهاجر شول. په مرکز کابل او نورو لویو ښارونو کې دولتي او شخصي ملکیتونه ویجاړ شول، له بشري حقونو څخه د سرغړونو ګڼ موارد رامنځته شول، د خلکو د سر او مال مسؤلیت له منځه ولاړ او داسې یو حالت راغی چې اغیزې یې ښایي د هیواد پر راتلونکي تر ډیرو کلونو پورې پاتې وي. خو د همدې کال په مارچ میاشت کې په جنوبي افریقا کې د نلسن منډلا په مشرۍ غورځنګ د عدم تشدد مبارزې له لارې د اپارټاید رژیم نسکور کړ او په دې هیواد کې نوی اساسي قانون جوړ شو. د جنوبي افریقا د خلکو او افغانانو ترمنځ کوم ستر توپیر د دې باعث شو چې هلته د خلکو د مبارزې نتیجه یو بریالیتوب بلل کیږي او دلته د خلکو به حسابه قرباني او سرخندنه یو ناکامي؟ ولی افغانانو د خپل مبارزې لپاره د جګړې لاره غوره کړه او د جنوبي افریقا خلکو د عدم تشدد لاره؟ آیا تشدد د دې هیواد د خلکو په وینه کې خلای دی؟ د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس پوهنتون کې افغان څېړونکي نوشین اربابزاده د پښتنې ته چې آیا افغانان د نړۍ له نورو قومونو سره توپیر لري چې د تشدد لارې غوره کړې ده، داسې ځواب وایي:
اصلا فکر نه لرم، چونکه وختي که ما از کشور بیرون میشیم و به جامعه های زندگی میکنیم که صلح دارن و
افغانان له نورو قومونو سره هیڅ توپیر نه لري. کله چې موږ له هېواد ووزو او هغو ټولنو ته لاړ شو چې سوله پکې ده، زغم پکې ده، موږ هم زده کړه ترې کوو. دا یو کلتوري مسله ده چې له کور او کورنۍ ژوند پیلېږي او هغه چلند چې مندې پلرونه یې له ماشومانو سره کوي. تشدد له هغه ځایه پیلېږي، بېزي ښوونځي، پوهنتون او ټولنې ته، او تر هغه چې ماشوم ځوانېږي همدا معیار ورسره وي. دا تکرارېږي تر هغې اندازې چې په یوه مفکوره بدلېږي. سرګنده خبره ده چې موږ کولی شو په ځان کې بدلون راولو او نورې سوله ییزې لارې خپلې کړو.
په تاریخي لحاظ افغانان د نړۍ له څو محدودو ملتونو څخه دي چې د عدم تشدد د مبارزې مخکښ شخصیتونه لري. خان عبدالغفار خان یا پاچا خان د هندستان د مهاتما ګاندي، د جنوبي افریقا د نلسن منډلا او د امریکا د تور پوستکو د مدني حقونو د مبارزې د مخکښ مارتین لوټر کینګ ترڅنګ له څو محدودو شخصیتونو څخه دی چې په نړۍ کې د عدم تشدد د فلسفې د مخکښو اتلانو په توګه پیژندل کیږي. جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو اورئ. د دې موضوعاتو جزئیات مو په روان خبری سات کې واوریدل. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د داعش پر ضد د مبارزې لپاره باید افغان ځواکونه ښه تجهیز شي او ولس باید له خپلو ملي ځواکونو کلک ملاتړ وکړي. د بهرنیو چارو وزیر ویل افغانستان افغان حکومت سره له سلام مشروع پرته د افغان کډوالو ستنول ورته د منلو وړ نه دي او ولسی جرګې او سیاستوالو د پاکستان د دې پلان په اړه چې غواړي قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځوي او یا یې جلا اداري واحد کړي سخت عکس العملونه وښودل.